ډلی جوړوي او جنگونه کوي.
یو ډول نمایشي اختلال لرو، یعنی دم یو اختلال ګډوډي ده چې په دې کې ځوانان تنکي ځوانان غواړي یو ډول ځان نمایش شو کې ویخي. مانیا هم یو اختلال چې زه فکر کوم چې کم د دې لامل ګرځي، ځکه چې په افغانستان کې ډېری په ماشومانو کې نه لیدل کېږي. مانیا یا مستي یا شیدایي دام یو اختلال ده، معمولا ځینې هیجانونه او اختلالونه یا ګډوډۍ اروایي ګډوډۍ د دې لامل ګرځي چې ځوانان په کلیو بانډو کې، په ښوونځیو کې، په محیط کې، په کوڅو کې یو ډول زورګویي وکړي، بدماشي وکړي، نظامي کالي واغوندي، چاقوبازي وکړي، زور وهي او زورګویي وکړي.
دا محمد ایمال په باور هغه زده کوونکي چې خپل ډیر وخت د ډلو په جوړولو او جګړو کې تیروي درسونه ترې پاتې کیږي او په راتلونکي کې لایق خلک نه وي.
تر ټولو بده اغیزه پیدا وي په زده کوونکو باندې چې یو خو به د دوی وخت ضایع شوی وي، دوی به سالم زده کوونکي نه وي روزل شوي، د درس پر ځای به یې فیصله بد خویونه او بدماشۍ او زورواکۍ زده کړی وي. او بله دا ده چې له دوی نه د ټیټو صنفونو زده کوونکي طبعا دغه کارونه هغه صنفونو زده کوونکي کوي چې دوی نسبتا لوړ دي، له دوی نه بیا د ټیټو صنفونو زده کوونکي هم متاثره کیږي. دوی فکر کوي چې دا کېدای شي یو ښه کار وي، حتی نسلونو ته هم دغه دود پاتې کیږي چې دا یې تر ټولو بد اغیزې دي.
دا کابل اوسیدونکې فاطمه وایي له لومړي سره باید زده کوونکو ته داسې ذهنیت ورکړل شي چې ښوونځي ته د دوی د تګ لومړیتوب درس ویل دي، نه جنګونه کول.
یو شمېر زده کوونکي دي چې پر ځای د دې چې دوی خپل درس باندې تمرکز وکړي، د دوی فکرونه نور خواو ته دي، لکه ډالې جوړوي، بېځایه جنګونه کوي، سره خلکو ملنډې وهي، د ټوله ورځ د مکتب په صحنونو کې تېروي. نو په کار ده چې هم مکتب کې او هم په کور کې دوی ته داسې ذهنیت ورکول چې دوی لومړیتوب یا د دوی هدف درس ویل دي، نه جنګ کول یا په نورو ملنډې وهل یا خپل وخت بېځایه ضایع کول.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي دا د کورنۍ او ښوونځي ګډ مسؤلیت بولي چې په زده کوونکو پام وکړي او هغوی له جنګونو او ډلو جوړولو راوګرځوي.
اول دا چې هر هغه مربی مور او پلار چې غواړي چې ځوانان وروزي، تربیه یې کې او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي. لومړی مسله چې زما په نظر ډیر کومک ورسره کوي چې هغه د ځوانانو او تنکیو ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلارونه په دې مسله نه پوهیږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنی ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانیږي. مثلا استقلال طلبي پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډیر غواړي اوسي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کیږي. دغه څه دي چې معمولا باید میندې پلارونه په دې پوه سي، مرسته ورسره وکړي، نه چې ویوهي ویټکي وځپي، یعنی له دې افعالونه یې وساتي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې له هغه زکونکو سره څنګه چلند وشي چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او لانجی کوي، د دې کارونو پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
لیول سه په ځینو ښوونځیو کې چې مال د لیکل چې زده کوونکي په لار کې جنگ کوي او استادان یې کله ناکله پی خبريږي یا اداره خبريږي، دوی بیا راغواړي یا د سټیج په سر یا خپل په اداره کې هغه زده کوونکي وهي چې دننه یا له ښوونځي بهر جنگ کړی وي، یعنی دا د حل لار ده باید دوی وهل شي چې له جنگ څخه راوګرځي یا له ډلو جوړولو څخه راوګرځي؟
نه، هیڅ کله نه، دا د حل لار نه، بلکې دا د عقده د شاګردانو ترمنځ نور هم ډیره کوي. عقده کوي کله چې ماشوم دی دلیل له مخې نه هلو خوري، هغه دلیل دی چې له بل ماشوم سره، له بل زده کوونکي سره هغه تاوتریخوالی کوي، جنګ جګړې کړي، نو هغه په مقابل زده کوونکي باندې نور هم عقدې کیږي. سبا بل ورځ اونۍ بعد هغه باندې بیا د خپل زړه عقده باسي. نو دا د حل لار نه ده. زما په نظر د حل لار محیط جوړول دي. خپل د مکاتب او مدیران باید داسې تعلیمي سیستم او محیط جوړ کړي چې هلته یو زده کوونکي بل زده کوونکي سره لاس ونه چي جګړه وسره ونه کی. زده کوونکي باید د مدیران د خونه په کټګوري باندې وشل سي. البته ټولګي ډیر مهم دي چې مثلا د ټولو ټولګي درسخته وخت په وخت کې نه غپی چې ون ټولګي له دولسم ټولګي سره همیش مناقشه او مشاجره کوي، نو کولای شي درسخته ټایمونه سره مخ ته ورسته کی سره او دقیق کنټرول موجوده. کچرته زده کوونکي په خونځي کې په درس همیش بوخت وي او یغوی ته هیڅ داسې مجال د بی ځای کړنو فعالیتونه نه وي نو ولې به جنگ جګړه مخته راځي؟
یعنی کچېرې زده کوونکي د ښوونځي په لاره یا د نن په ښوونځي کې جنگ جګړې کوي، ډلې جوړوي، نور توهینوي او تحقیروي، د دې پایلې به څه وي؟ یعنی خپله په دوی به څه اثر وکړي او همدا ډول نورو ته به کومې ستونزې جوړې کړي؟
پایلې خورا منفي دي او ډېر خرابې دي. نو دغه ډلې چې دوی بدماشي کوي په لارو کې، کولای سي چې دوی زخمیان سي، معلول سي، لاس پخا، سترګه، د بدن کوم بل عضو سره دوی متضرر سي، حتی د مرګ سبب سي. تاسو کتل په تیرو کلونو کې د کابل په نومه تلې سکه شاګردان ووژل شول همدغه ډلو ټپلو د جګړو له امله باندې. او دې سره خوا کې هغه زده کوونکي چې هغه یو ډول درسخوانه دي او هغه کومه ډله پورې تړلې نه دي، هغه هم زړه توری کیږي، هغه هم نسي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، یا مجبوره کیږي چې هغه هم په ډله کې ځان شامل کړي. ځکه محیط داسې جات سوی چې د شاګردانو ترمنځ همیشه جګړې وي.
مثال کله څوک یو ترخه خبره کوي، بیرته ځواب هم په ترخه خبره ورکول کیږي، یا کوار کیږي بیرته وار کیږي که جګړه کیږي، بل باید جګړه ورسره وکړي. نو کله چې یو زده کوونکی سره بل زده کوونکی جګړه کوي، هغه وایي چې زه مجبور یم، باید ځان دفاع وکړم، زه باید جنگ ورسره وکړم، کنه ځکه بیا ماته خلک خبرې کوي. نو که دغسې موقع رامنځته کیږي، دا بل زده کوونکی چې نه غواړي جنگ وکړي او هغه د درس په نیت راغلی وي، هغه باید څه وکړي؟
دلته بیا مهمه د شخړې د حل میتود ده. کله چې د ادارې د خوانه د زده کوونکي والدینو سرپرستانه غوښتل کیږي، هغه ته باید خبر ورته وپل سي چې د خپل زده کوونکي یا د ماشوم د کینه و خبرې ورته که د بل زده کوونکي سره هم ټولګي سره د چال چلن طریقه ور وخی، او تاسو دا د ته مه تشویقوي چې دا بالمثل حرکت سرته ورسي، یا تاسو دا ووهئ چې تاسو ولې په ښوونځي کې چا سره جګړه کړې ده. نو دا مسولیت هم د ښوونځي د کنټرول کوونکو مدیرانو، معلمانو، د هم د کورنۍ ده چې بالمثل حرکت د ماشومانو ته باید تشویق.
یعنی تاسو وایئ چې دغه زده کوونکی د لاړ شي ادارې کې د شکایت وکړي، زه پلاني جنگ را سره کړی دی، یا کورنۍ ته ووایي چې هغه دغه بل زده کوونکی له کورنۍ سره وغږیږي، چې دا مسله یعنی داسې حل شي چې بیا تکرار نه شي.
دقیقا همداسې ده. همدغه څه باید وسي کوم څه چې تاسو وویلې، او دغه میتود نه باید کار واخیستل سي، او دغه باید مسالمت آمیزه د خبرو له لارې. که چېرته د ښوونځي مدیر ته، سرمعلم ته، معلم ته شکایت د وهلو ټکولو رسیږي، د ماشومانو د جنگ جګړې تر منځ رسیږي، هغه مقابل ماشوم باید رونه غوړي وي نه وهي، هغه باید له خبرو لارې دا مسله حل کړي، غته نصیحتونه وکړي. او که چېرته دا مسله بیا کورنۍ ته ځي، کورنۍ هم باید د خبرو اترو د نصایحو له لارې دا مسله حل کړي، نه دا چې هغه ماشوم رونسي یا ښوونځي کې وهل سي یا په کور کې وهل سي. برعکس دغه مسله عقده نور هم ډېروي. په ښوونځي کې دننه د ډسپلین یو منظم میتود او طریقه کار موجود وي. په ښوونځي کې باید داسې فضا حاکمی وي چې زده کوونکي هیڅ وخت داسې مجال پیدا نه کړي چې بل سره لاس واچي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
بسیار تشکر جناب گیلانی صاحب. سوال می است که به نظرتون صلح با می آسانیه که امروز گفته شد، یا با می برنامه که امروز مطرح شد، یا با می طرحی که امروز مطرح شد، فکر میکنین که خاطر نیستیم روز به صلح برسیم؟
تشکر از شما و از طریق شما از رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. عرض شوه که هیچ عملیه آسان نیست. تخریب کردن بسیار آسان است، ولی پس ساختن و پس سرپای استوار کردن وقت گیر می باشه. طبیعی است 40 سال جنگ و خرابی را آدم وقتی که می خواهد که کمر بسته می کنه که پس آبادی بیا و نظام بیا و پس مردم برند با زندگی نرمال و طبیعی خود، طبیعی است که به صلح نیاز است. حالا که صلح یک چیز آسان است، یک پروسی آسان است، نه خیر. ولی 40 سال ما مصیبت ها را که دیدیم، ما یقین دارم که وی در دایره که سه نسل در رنج و غم و در خون سپری کردن، یقین دارم که برای پروسه صلح بسیار زودتر اقدام خواهد کردن.
اوز چه در طرح مطرح شدنن خاقلی قانونی لخوا دقیق طرح استاس و نظر در سول لپاره یا سول تدرسیدو لپاره سمره که او جامع طرح و
داخل اولاندیز و او دویم اویل چه داخل یا مقدمه و چه نن شروع سوله دلتا دا به بی اصلاح کیگی، دا به شریکیگی، دا به افغانستان شمول کیگی، بیا دغه پرانا کی بیا بیا فیصله او تصمیم نیو.
ولی دا حکومت تن سپارل کی ذکر جمهور رئیس غنی هم هر وخت انتقاد دوي چې ماته سو طرح نه راکی دا طرح و ولی دا حکومت نه ورکوي
ورکول شوید مو خوول شي په خپل خبرو کې ټول ویل چې دولت مو نه حزبو سیاسي مخالفتونه شاهد وی ولی نظام نظام دی دولت فعلا دولت لرو
احزاب نظام او چیری باید د حکومت په شاوخوا کې فعالیت ولري نه حکومت
نو خو که ستاسو یاد وی په 2014 لسکي دغه ټول چېونه دې په څنګه ودرېدل نو چې متاسفانه په نظام کې دغه قابلیت نو موجود دغه ظرفیت نو چې خپل ملګری وساتي او لازم استفاده ته نه وکړي خو عاقبت به دغه شی وي.
حکمتیار راورد توانست موفق شد آتش بس را برای 3 روز به نحو اعلان کرد که بیخی در تاریخ افغانستان به پیشی نبود. فکر نمیکنید که طرح و حرکت وجود داره؟
یقینا داره. در همه برتان گفتم که ملت افغانستان 40 سال
از قدر از حکومت و رئیس جمهور است
یعنی قدر زجر کشیده که بغلار همی ملت ممید ازی میشه که دولت باید زودتر اقدام بکنه و کار بکنه کافی زجر دیده. به این خاطر با میگم که اگر دولت یا نظام بگویم که متاسفانه فرصت ها را از دست داد و جمع کثیر که در پهلوی خود داشت با دلایل مختلف
هدفتان از جمع کثیر کی است؟
تمام اشخاص
آقای عطامحمد نور، آقای قانونی، آقای گیلانی
کلگی 90% تمام همه کاری از کشور که خود یک کسی میدانند در این کشور
اما در حکومت حالا هم در کنار رئیس جمهور و همچنان رئیس اجرایی در چوکات حکومت افراد هستند فعالیت دارند اونا هم چهره های مطرح هستند
هیچ بدون شک نیست که دارند ولی میتونست بزرگتر و مکملتر باشه
ممکن زین غوختن به چه رئیس جمهور اگه تن نیور کرده خواسته به مقام به چوکی باور
افغانی بود به یه خاطر پرید در طول دنیا دموکراسی گانه که ایتلافون اشته دی کندش ایتلافون در خدا لپاره کی؟
نه در منافع و لپاره
خپل در خپل در گند و خپل در دل در منافع لپاره
تر حقه هده چه در ملی منافع و پا زد تمام نیست
اول تعریف چه تعریف در ملی منافع را تو خواهی چه به دقیق پچوکار که موند خپل حق معلوم
کن من نظر لنده که از وی ملی منافع دادی چه در وطن و در خلق و گرد پا
اغیقی یو اصل دی په ملي منافع
اوس جناب ګیلانی صاحب تاسو په مذهبي لحاظ هم په خلکو کې ډېر نفوذ لرئ له شک پرته اوس تاسو له دغه نفوذ نه ولې استفاده نه کوئ ولې نه ځئ طالبانو ته تاسو هیڅکله طالبانو ته مخه نه ده کړې چې ورسئ که ورغلی یو د مسکو غونډې دي هغه نه ښیي
دونه چې طالبانو سره زه ورشه درشه درم زه کوم نه کوم چې یو سیاسي بل مشر دغه هلې ځلې کړي یا ولري ارتباطات دوست نه ډېر کلونه په دې خوا مشکل پوچې کشي پندغه کور کې پندغه ځای کې په دا دوړو چمنو کې خو او شا سلور زره مشران علما او قومي مشران دو مختلف قومونه دو مختلف جهتونو د ورسان حاضر ول ما د سولې غو د سولې په ایواز چې بدبوت واخلي زما د سولې پروسه ملاتړ وکي په دا باندې متهم کړم چې ماته بد نسبت وکړو دل پاره چې ګناه مې دا و چې سوله مرکه راسره کیږي د یو شخص په عکس باندې نیم ساعت مرکه وخت اخلي که یو عکس وای خو یو عکس د 500 نور مشران
شي اما جناب ګرانی سم مسلم سره صلح هست
صلح برات میکوم 4 سال 5 سال پیش که صدر ما کشیدم ایواز کی استقبال بکنن ها خنزیر و ولد خنزیر
افراد است افراد شاید گفته باشه اما ملت کار
نه اما از این ملت کسی پیدا شد که می شما چرا تو ناروا میگین مرا تاسف مده چیز در کار خیر هیچ طرفدار نداری ما 14 تا سبنسب نظام خوده جنرال ها را از قید طالب خلاص کردم 24 تلویزیون نشر میکرد یک مطبوعات از ترس نشر نکرد
جناب گیلانی صاحب بین با سر سول حالا سول به نحوه با بنبست مواجه شده درست است؟
بدون شک
حالا چی به کار است به نظر شما که برای بنبست باید بنبست بشکنه؟
در این صحبت ها در این صحبت های لابالاش که شما ببینین گفته شد که وقتش رسیده بود خارجیش یک طرف بانین چی دولت باشیم، چی طالب باشه، چی یمی گروپ سیومی خیرخواه، باید بشینیم، باید مسائل مطرح کنیم، باید مشترک تصمیم بگیریم.
تاسو بخ اشاره وکړه ولی هم دغه طرحه کله چې پخیږي ولی نوړی حکومت ده، ولی نو وایي چې حکومت مو دره
وړ خام خایوړم. دریش په مخ کې ولسمشر ماته ویاړو بخو ترشیف راول. اول خبر از مونږ په سوله باندې و، او ما دوی ته ارزو که چې ما پرېږده چې د سوله کې ستا په نظام کې زه خیر ورسوم.
اوس د انتخاباتو په اړه مې دوه پوښتنې لرم. جناب ګیلانی صاحب، انتخابات ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ انتخابات به هغه ډول چې توقع ترې کېږي ترسره سي؟
خدای دو کې چې وسي، خدای کو چې وسي.
نو شک پکې لرئ چې کېدای سي
زه په خپلو مشکلاتو وینم؟
درست است. یک موضوع دیگه که به نظر شما برایند انتخابات قابل قبول همه خواد بود یا به نحوه با مشکل مواجه خواد شد گذشتر؟
عرض ما دمی بود، مرزم بایی بود که گفتم که من مشکلات میبینم. اگر فرایند از او قابل قبول برای که همه گی میبود و باز دیگه مشکل نمیداشتم، چون من میبینم که در حد نمیباشه که او سبب قناعت شد.
پیامتان برای مردم چیز در رابطه به انتخابات؟
برای من رای خدا بتن، حق مسلمشان است، اما با کدام قیمت؟
خب قیمت هر وقت انتخابات در افغانستان داشته، انتخابات های گذشته هم داشته، ما نمیتونیم
قیمت این قیمت در کل جای می باشه. ما وقتی که من میگم که خدا کنه که این انتخابات سبب از ارضا و قناعت مردم شوه، در مشروع صحبت خود معرض کدم انتخاباتی که ملت تمثیل اراده خود در او ببینه.
کوم تیم تاسو ته تیم کاری پتیره په دوه ټیم دولت ساس تیم او د سبات او همپالنه تیم یا ډاکټر سیب اشرفغنی او ډاکټر سیب عبدالله په تیم کې
ټول با تجربه کسان دي، ټول ته دعا کوم چې
یوازې دعا کوم لاته هم کوي د کوم یو
ما ارزو کوم چې زما په نست صلح اولویت لري. تر اوسه چې مې نه خوته نیم درې لري پرې چې نو سوسو ګرځي.
یو پوښتنه بل جناب ګیلانی صاحب، او سوالی است که به نظر شما حکومت 5 ساله رئیس جمهور غنی چی گونه بوده است؟ چی موفقیت های مهمی داشته است؟ موفقیت زیاد بوده یا ناکامی هایش؟
در این جای شک نیست که بسیار شرایط مشکل بود، ولی میتونست بسیار بهتر عمل بکنه. اما چون جنگ یک بلایی است که فراگیر، جنگ مانی بسیار پیشرفت ها شد. کل بحث ما در ایست که تا که صلح نبیه و جنگ قطع نشه شما نمیتونین پیشرفت داشته باشید.
به نظر شما سه موضوع بسیار مهمه که اشرف غنی بود دست یافته موفق شده چی است و سه مسئله که بسیار جدی بوده و ناکام مانده آقای غنی چی است؟ اول موفق شده بود.
خود این شرایط بسیار سخت خود تانست که بالاخره همین کشور یک پارچه نگاه کنه. حکم بسیار کلان بود، دولت بسیار بارانای رم رایش رو باری بود، ولی تانست که چی کنه. برای من کلش قدم مهم اینمی بود که تانستیم دمی چار چند سال وحدت کشور ره تمامیت ارزیشه و هی وحدتشه حفظ کده باشیم.
و ناکامیش به نظرتون یک یاد دو موضوع بسیار جدی کن بایدش ناکام نمیمان ناکام مانده باشه چی است؟
انشاءالله وقتی که قدم های بر صلح و برداشته شد او کم من ولاغ فکر کنم که امیر خدمی زینم یه قدر مصروف دیگه گپاس که یک چیزی هم تو کانکریتی بکنم بر شما گفتم.
Bye. ضرور کپو ہے دما ترگ مو تمے زارے کولے
to the